السلام علیکم او ستړي نشئ د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې د تزملي امیرزاده هر کلی وایم په خبرونه کې به د حقانی شبکې د یو کمانډر د وژنې د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د مخالفو ګوندونو د غوښتنو د پاکستان د امنیت په اړه د یوې غونډې د چین ولسمشر د پاکستان دورې د بدخشان ولایت په اړه د افغان چارواکو د څرګندونو د پاکستان او افغانستان د تجارتي تعلقاتو تر څنګ به نور رپورټونه واورئ اونیس پروګرام جمهوریت هم لري خو اول خبرونه له شاهین پونیرین اورئ
ستړم شهړو میرې د وخت مهم خبرونه ده. پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د حقانی شبکې یو مهم کماندان فاروق زدران وجل دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د راتلونکي بلدیاتي ټاکنې د عدلي تر څار لاندې وشي او د شام د بشري حقونو ډله وایي هلته په تیرو دوو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کماندان فاروق زدران وجل دی. د جنوبي وزستان په وانا کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې د فاروق زدران د وجلو تر څنګ د هغه نه ملګري نیولي هم دي. دا چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وشوه چې وانا ته نږدې په سره کنډه سیمه کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ انښته وشوه. د پاکستان استخباراتي چارواکي زیاتوي چې فاروق زدران او د هغه ملګري له یو نامعلومه ځایه د شمالي وزیرستان له لارې وانا ته روان و. فاروق زدران د حقانی شبکې د وړاندې وژل شوي مهم کماندان ملا سنگین ورور او د پکتیا او پکتیکا لپاره د یاد شبکې مرستیال کماندانو د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي ټاکنې دې د عدلي تر څار لاندې وشي. دا غوښتنه د پنجشنبې په مازدیګر د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په یو قرارداد کې وشوه. د اپوزیشن ګوندونه وایي که چېرې دا ټاکنې د عدلي تر څار لاندې نه کېږي نو دوی شک لري چې اوسنی حکومت به د انتظامیې له لارې په خپله ګټه ګامونه پورته کړي. د اسمبلی تر غونډې وروسته د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان په دې اړه مشال لیډو ته وویل
حکومت خپل موقف ورکړ چې را حکومت دا د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغې د عدلیې زیر نگرانی کوي نو په دې باندې مونږ ویلکم کوو. به دا خبره دې ته به خوشحالي کوو ځکه چې د حکومت په کردار باندې بیا نیوکې نه کېږي. د دې د خدشات دي نو الیکشن کمیشن دې نوټس والی او دغه لاندې دي وکړي. حکومت خو ځان پیش کړی دی کنه. حکومت خو چې مونږ د جوډیشری لاندې مونږ هم غواړو چې د جوډیشری لاندې وشي.
د یادونه وردا چې په خیبر پختونخوا کې به بلدیتي انتخابات د مې میاشتې په 1.5 نیټه ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر جی جینګ پینګ به په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته دوه ورځنی سفر وکړي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسنیم اسلم د پنجشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. تسنیم اسلم وویل د دې سفر په اړه بشپړ معلومات به وروسته خپاره کړي.
خبر پخلی کوم چې د چین صدر به د روانې میاشت په شلمه او یوویشتمه نیټه د پاکستان سفر کوي. هغه سره به د دوره کې د لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی هم وي او د دوران امید دی په یو شمېر اهمو لوزنامو لاسلیک وشي. د دورې نور تفصیلاتو ته چې کله ختمي شکل ورکړي شي نو اسلام آباد او بیجنګ کې به دا خبریالانو سره شریک کړي شي.
د یادونه وړ ده چې د چین د ولسمشر جی جینګ پینګ سفر د تیر کال په اگست میاشت کې ټاکل شوی و خو په پاکستان کې هغه وخت د روان سیاسي کړکیچ له کبله ځنډول شوی و. د افغانستان د بدخشان ولایت مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستر اډه بدله شوې ده. ګل محمد بیدار د پنجشنبې په ورځ ناوخته مشال لیډو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال په دې سیمه کې راغونډ شوي دي. د ګل محمد بیدار په وینا د دې وسلوالو نږدې نیمه برخه بهرني ترهګر دي. نوموړي زیاته کړې چې ډېر زر به د بدخشان ولایت په دریو نارامو ولسوالیو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی وایي دا لاره اوس هم پر ځای پاتې ده چې ایران په پوځي توګه د ټمی وسلو له جوړولو راوګرځول شي. د جنرال مارټن ډیمسی په وینا دا پر دې سربیره ده چې روس ایران ته له ځمکې په هوا کې د هدف ویشتونکو اس 300 نومې توغندیو ورکولو پریکړه کړې ده. نوموړي د پنځمې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې دوی له کلونو راهیسې په دې خبرو چې ښایي روس ایران ته داسې توغندي ورکړي او موږ دې ته په ټولو پلانونو کې حساب کړی دی. اسرائیل او امریکا پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین له دې خبره نیوکې کړې دي چې ولې ایران ته د توغندیو پر ورکړه لګېدلې بندیز لرې کړو. دا بندیز روس په 2010 کال کې هغه وخت لګولی و چې د ملګرو ملتونو لخوا یې له ایران سره د وسلو د راکړې ورکړې په برخه کې د لګېدلو بندیزونو ملاتړ کړی و. د شام پر حالاتو نظر لرونکې ډله وایي چې په دې هیواد کې د رواني کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میش د شام د بشري حقونو دا ډله وایي چې دوی د 2011 کال له مارچ میاشتې راهیسې د 2,22,201 مړو راپورونه ترلاسه کړي دي. په شام کې دا تاوتریخوالی له هغې وروسته پیل شو چې د ولسمشر بشر الاسد د مخالفینو احتجاج په ظالمانه توګه د ځپلو هڅه وشوه او هغه په تشدد واوښت. د بشري حقونو دا ډله وایي چې په وژل شوو کې 8,293 عام وګړي دي او تر 80,000 زیات د شام عسکر او ولسمشر بشر الاسد ته وفادار وسلوال دي. او راپورونه وایي د شیعه ملیشه شاوخوا 3,000 عسکر د دې لپاره د عراق رمادي ښار ته ورغلي دي چې پر دې ښار د داعش ته وسلوالو د برید مخه ونیسي. په رمادي کې زیاتره سنیان میشتي. دا راپورونه له هغې وروسته راغلي دي چې د انبار صوبایي جرګې مشر فالح عصابي خبرداری ورکړ چې ښایي داعش په 3 ساعتونو کې د رمادي ښار ونیسي. په عین حال کې په پلازمینه بغداد کې عراقي او چارواکو ویلي چې د انبار صوبې له مرکز رمادي څخه تر 2,000 زیاتې کورنۍ وتلي دي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوې معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ یو یورو په 1.85 روپۍ او په 1.09 روپۍ. یو ریال په 19.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.85 روپۍ او په 28.10 روپۍ او یو افغانۍ په 1.88 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم خشک وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 14، بنو کې 2.5 او 18 او کوئټه کې 1.5 او 14 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل او د کرنسۍ به او د موسم حال مو له رابعه اکرم خان نه واوریدو. په خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د حقانی شبکې او مهم کمانډر فاروق زدران وژل شوی دی معلومات ترکو. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د یو قرارداد له لارې غوښتنه کړې ده چې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د څارنه د انتظامیې نه بلکې تر عدلیې لاندې وشي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر به د راتلونکې میاشتې پر 16 نیټه د پاکستان په 2 ورځنی سفر وي. په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي سهولتونو او معیار ښه کولو په مقصد د یوې غونډې حال هم درکو.
مشمانو ته وبن اسکول نه وی واشروم زورتنو امرته پورا کړل. اوس میکسیمم اسکول نه سری دغه چار دیواره وشو یک د استادانو ازيري کم سه کم 90% دغه ازيري شو.
په خبرونه کې به هفتوار پروګرام جمهوریت کې واوري چې په افغانستان کې آیا ښځو ته حقونه ترلاسه دي که څنګه.
د افغانستان ګر شمیر ښځې لا تر اوسه د خوراک ډوډۍ نه لري، لا تر اوسه درمل نه لري، لا تر اوسه د ژوند شرایط او ډېر ابتدایي امکانات نه لري.
مشال ریډیو اوریدل مه هیروئ. دا مشال ریډیو ده. دا پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقاني شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدران له پاکستانو ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. د دې چارواکو په وینا فاروق زدران د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وژل شو چې په جنوبي وزیرستان کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. دا چې دا نښته د جنوبي وزیرستان په کومه سیمه کې شوې ده نوره مجوب له پاکستان او کنه. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود رپورټ لري.
پسولی وزیرستان ورنکش دی خفیه ادارو چرواکی اوزایی کابالیون ویایی چه دشپجم پورز تیت ماس پیشین دیوانانا دید مرلویده پلوری دی درش کلومیترا پا فاصله دیسرا کند پسیمکش دی امنیتی فورس سرتیریو او دی افغانی طالبانو پا منسش جگر وشوا او دی دوارو لوریونا دی گانو دزونو بدلون ها وشا چه پا نتیجه شه دی طالبانو دی لورینا دی فاروق زدرون پا نوم پا جندالا یو مهم کمان ڈر مڑ نہا کا سون گرفتار او یو مل گرائی چکم پر ارجلا یہاں دمکینا پتیش تک سے بریالا شا دغے ذرا یہ دا روش ول چوا جلا کمانڈر فاروق زدرون او دے دوی مل گری بندیون طالبون دے جلال الدین حقانی نیٹ ورک سارا تعلق لاری چکم دے یو نا سرگندا سیمینا دے قطبی وزیرستان پلیارے دے سلی وزیرستان ستر پنڈغولی وانا تارا روان وا ذرا یہ یہی چ بندیون طالبون دے اسرار زوید زلی خان، رحیم گل زوید نورالم، عبید زوید بادر زمان، محسن زوید زرمک خان، گل محمد زوید شرازم، امیرالله زوید گلنار خان، ازبولا زوید نور اسلام خان، خان زلی خان زوید گلختر خان پر نمونو پر جندلی شوی او دی پردلی پر ارجلی طالب نم معلوم شوی ندائی. زرایه دا هم وویل چه دی امنیتی فورس سرتیریو دی طالبانو دی گاڑی سرا، دے دونا وسلہ ہم پا قبضے سے اخستے دا خود مشال ریڈیو بار بار پشتنے باوجود ذرائع دے امنیتی فورسز دے زنی مالی زیان پا باریک سے ہے سہاں و نویل یادہ دیوی چھ وجلائی فاروق زدرون دے حقانی نیٹ ورک پا افغانستان سے دے پکتیا پکتیکا مخشنی مہم کمانڈر مولا سنگین زدرون چکم پا قطبی وزیرستان سے بے آوابازہ امریکائی جازونو دے کال دوا ذرا درلسم دے نہا میں میاشت پشپیجا میں نیٹے وشتلائی و جلائی او دے دغے ڈلے او دے دغو سیمو دے اوسانی کمانڈر بلال زدرون برستیال کمانڈر او کشر ورور وان دا دے ہاں یادوی چھ دے و جلی زدرون مشر ورور مولا سنگین پخپل جوند چھ دے امریکی امنیتی فورسز یو سر تیرائی نیولائی بیولائی او بیائی دے خپلو پنزو ملگریو پا بدر چھ خوشائی کڑائی امریکانیانو تا حوالے کڑائی وان سیلاب مسعود مشال ریڈیو
خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو قرارداد کې غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي ټاکنې د دادلیې تر څارنې لاندې وشي. دوی وایي که چیرې دا ټاکنې د انتظامیې تر څارنې لاندې کېږي نو دوی شک لري چې اوسنی حکومت به د انتظامیې له لارې په خپله ګټه ګامونه پورته کړي. د اسمبلی تر غونډې وروسته د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې دا کار د انتخاباتو د کمیشن دی او که هغه د اپوزیشن د غړو غوښتنه ومني نو دوی خوشحاله دي. په دې اړه نور تفصیل غلام غصبه رپورټ کې اورو.
تیر مازدیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه شوې ده چې د مئی په دیرشمه را روانې بلدیاتي ټاکنې دي د انتظامیې د سوري لاندې نه بلکې د عدلیې د سوري لاندې ترسره شي. دغه قرارداد د بټګرام ضلع څخه تعلق لرونکي د جمعیت علمای اسلام پی د اسمبلی غړي شاه حسین په اسمبلی کې وړاندې کړو او نوموړي په دې اخله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه. هم په دې لړ کې د قومي وطنګوند پارلیماني مشر سکندر خان شیرپا وویل چې د بلدیاتي ټاکنو په اخله مخالف سیاسي ګوندونه یو شمیر اندېښنې لري او په کار ده صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن د ټګۍ نه پاکو ټاکنو یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
ذکر چې ډیسټریکټ ایڈمنیسٹریشن چې دی هغه ډایریکټینګ د پروینشل ګورنمنٹ لاندې دی آی کی وا بازه پاتوتا حکومت ته هیڅ ویلا دی کی دا زمونږه اعتراضات شته.
خود مخالف گوندونو د دې وختنې په جواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله هم د اسمبلی پتل د اپوزیشن گوندونو د دې وختنې سره اتفاق وکړو او د اسمبلی د غونډې وروسته د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هم د الیکشن کمیشن نه وختنه کوي چې بلدیاتي ټاکنې دي د عدلیه د سورې لاندې ترسره شي.
حکومت خپل موقف ورکړ چې را حکومت د الیکشن کمیشن اختیار دی او اغید عدلیه زیر نگرانی کنو پده بانی منگا ویلکم کو بدا خبر آده دا خوشحالی گو تکا چه دا حکومت پا کردار بانی و بینی وکی نکی گی دا خدشات دی نو الیکشن کمیشن دی دی نوٹس والی او دا غلان دی دی وکی حکومت خو زان پیش کرده دی کنه حکومت خو چه منگا دا جوڈیشری لان دی منگا مغالو چه دا جوڈیشری لان دی وشی
دا مئی پا دیرشما دا راروانو بلدیاتی تاکنو لپارا دا داخلی کاغذونا دا انتظامیه دا سوری لان دی جمع کولی شی او نن د داخله د دستاویزاتو اخیرنۍ ورځ ده. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د اعلی سطحې یو غونډه وشوه چې پکې د یمن پر صورتحال غور وشو. د غونډې پر مهال سیاسي او پوځي مشرولۍ د یمن شخړې په پرم نه حل راوستلو ټینګار وکړ. تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د یمن په صورتحال د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د زیارت په ماقام یو غونډه وشوه کومه چې تر څلورو غنټو جاری وه. غونډه کې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف، د خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز، طارق فاطمی، خارجه سکتر او د نورو نصربیره د درې واڼو وسلوالو ځواکونو مشرانو هم ګډون لرلو. دې دوران د پنجاب وزیر اعلی څوک چې د وزیر اعظم د خصوصي استازي په حیث د یو اعلی پایې د پلاوي د مشر په حیث سعودي عرب ته تللی و، چارواکو ته د دغې سفر او هلته د سعودي عرب مشروالۍ سره شوي ملاقاتونو په حکله احوال تیر کړو. غونډه کې د ملګري ملتونو د سلامتي کونسل د هغه قرارداد ستاینه هم وشوه چې پکې په حوثي باغیانو د تشدد ختمولو غږ شوی دی. د غونډې دوران پوځي او سیاسي مشروالۍ د سعودي عرب د سلامتۍ د عزم تکرار وکړو او وویل شو که هرمین شریفین ته څه قسمه خطره راولاړه شوه نو پاکستان به تر ټولو مخکې د دې د حفاظت لپاره ولاړ وي. د یمن په شخړه کې پاکستان د کردار او د دې د ګټې تاوان په حق لا مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپوه زاید حسین نه تاسو کو نو دوی
زموږ د پاره ته هیڅ فائدې نشته بلکې ټول نقصان دی. زه فکر کوم چې په بنیادی توګه دا جنگ غلط دی او که فرض کا موږ دې جنگ کې شامل شو نو زموږ د پاره به د دین وتل ګران شي او کوم صورتحال چې دا وخت منځنی ختیځ کې دی پاکستان کې به د دین هم خراب حالات وي او موږ هسي هم د ترخه ګرۍ سره مخیو. نو که پاکستان دی پردی جنگ تا ورغه نو دلته به زموږ په خپل ملک دننه د ترخه ګرۍ پیښې نورې هم زیاتې شي.
د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان پارلیمان یو متفقه قرارداد پاس کړی و چې پکې حکومت ته یمن ته د پوځ نه لیږلو ویل شوي و. البته دغه دوران د سعودي عرب د سلامتۍ د حفاظت ژمنه شوې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړي چې د چین ولسمشر سی زینګ پینګ به په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته دوه ورځنی سفر وکړي. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم د پنجشنبې په ورځ ناوخته د 19 خبرې غونډې پر مهال ویل دوی تمه لري چې د چینی ولسمشر د سفر پر مهال به پر یو شمېر مهمو تړونونو لاسلیک وشي. د دې موضوع نور تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندی تسنیم اسلم د تپوسونو په جواب کې وې د چین او پاکستان ترمنځ لرغونی اړیکې دي او دواړه په هر سخ وخت کې د یو بل سره ولاړ دي. د دې وینا وا چې د چین د صدر پاکستان ته سفر ټاکل شوی و خو په بازي وجوهاتو هغه ایثار او اوس په دغه سفر روانه میاشت کې کیږي.
President
داوی اوز د دې خبرې پخلی کوم چې د چین صدر به د روانه میاشت په شلمه او 28مه نیټه د پاکستان سفر کوي. هغه سره به د دوره کې د لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی هم وي او د دوران امید دی په یو شمېر اهم لوزنامو لاسلیک وشي. د دورې نور تفصیلات ته چې کله ختمي شکل ورکړي شي نو اسلام آباد او بیجینګ کې به دا خبریالانو سره شریک کړي شي. د چین د صدر پاکستان دوره څومره اهم ده او د سره به په دوه اړخیزه تعلقاتو څه اثر پریوزي په دغه اړه مشال
ریڈیو د پاکستان چین په تعلقاتو نظر لرونکي خبريال متین حیدر نه تپوسو کو نو دوه
یی انتهایی غیر معمولی دوره وګا عوامي جمهوریت چین کې صدر
د چین د صدر دا دوره به د غیر معمولی اهمیت وړوي دغه به په یو شمیر لوزنامو لاسلیک کیږي چې پکې جوهری ریاکټر عبدوز د توانایي منصوبې د کاشمیر گوادر سړک او د غرنګ د دفاع په څنګه کې مختلف لوزنامې د ذکر وړ دي د چین صدر به د پاکستان مشر والی سره د ملاقاتونو نه پرته د پارلیمان شریک غونډه ته هم خطاب کوي زه فکر کوم چې دې دورې سره د پاکستان چین ترمنځ د راتلونکي لسو شلو کالو لپاره منزل واضح شي
تعلقات کې آئندہ 10 سے 20 برس کا جو منظر ہے وہ متعین ہو جائے گی
د یادونه دا چې د چین د صدر ژی جن پنګ دورا 13 کال اگست میاشت کې ټاکل شو و خو اسلام آباد کې د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د درنو په وجه دغه دورا ترنه معلومه مودې ځنډول شو و ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د الکترونیک جرمونو د مخنیوي بل کال 2015 په متفقه توګه منظوري ورکړې ده چې تر مخه به په سوشل میډیا د کرکې خورولو او د ترګرۍ مخنیوي ممکن شي نور تفصیل اسلام آباد سراج زهیر په دې رپورت کې راکوي
اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کی د زیارت پورس د انفارمیشن ٹیکنالوجی لپارا د قومی اسمبلی د قائمہ کمیٹی غنڈا د کیپٹن صفدر پ مشرے کی اشوا چپکی د انفارمیشن ٹیکنالوجی وزیر مملکت انوشا رحمان ہم گڈون لرلو بل وڑند کون کی انوشا رحمان پدی مکا اوی چی پپی خور کی پارمی پبلک اسکول د حملی رستو دیوتا سی سخت قانون ضرورت محسوس دو چپکی پ سوشل میڈیا انور برکی آلاتو د ترہ گرے مخنیوے ممکن شی وزیر مملکت انوشا رحمان اوی چی ددی بل تر دیبا د انټرنیټ په ذریعہ ترهغری کوونکو ته 14 کال د بند او د 15 کروڑ روپو د جرمانی سزا ورکول کیږي او دا شن چې څوک په حساس نظام کې مداخلت وکړي هغه تبا وکاله کېد او د 1 کروڑ روپو د جرمانی سزا ورکولې شي د غرنګ چا په انټرنیټ کرکا خورونکو تقریر وکړو نو هغه تن با 15 کال د قید سزا تی روي او 1 کروڑ روپې جرمانه به هم ورکوي او په غیر قانوني توګه معلوماتو ته رسې په جرم کې به 3 کال د بند سزا او د 50 روپو جرمانه ادا کوي نوموړی د یاد قانون په اړه زیات کړه کچا په غیر قانوني توګه یو ډیټا کاپی کړه نو هغه تبا هم د 2 کالو د بند او د 15 لک روپو جرمانی سزا ورکول کیږي او د دې سره سره کچا په سوشل میډیا غیر اخلاقی تصویر خپور کړو نو د هغه لپاره 1 کال د بند او د 50 لک روپو د جرمانی سزا ده په دې مخه د انفارمیشن ټیکنالوژي الا چارواکو وی چې د دې بل تر لاندې بعد یوټیوب په شمول د ټولو سوشل میډیا کمپنیانو رجستریشن ضروری شي او له دې وروسته بیا د کمپنی د ناخوخه او کرکجن موادو لري کول پابند وي او دا با لدی سره یوټیوب هم خلاص شي کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تزیه کار ریټای بریګیډیر سید نذیر نه د دې بل په اړه پوښتل نو هغه وی
نن سبا خو دې فیل چې دومره ایڈوانسمنت دی چې د پینټاګان او د ناسا او د ډیر لوی لوی ادارو چې کوم دي هکړې شوی دي دا وی سایټونه نو دا خبرې خو کیږي د روانې دي یو طرف ته قانون جوړیږي بل طرف ته هک
همداشن چې مشال ریډیو دی بل قانوني چارو تزیه کار اکبر الدین په دې حق له پوښتل نو هغه وی چې دا د حکومت ډیر ښه ګام دی خو د دې سره سره به موږ له ځوانانو اخلاقی تربیت هم کول پکار وی نو باید چې د اسکول کالج او یونیورسيټیانو استادان هم دې لړکی خپل کردار ولوبوي نو موږ یې زیاته کړه د قائمه کمیټه د منظوري رستو د بل د منظوري او بحث لپاره قومي اسمبلی ته ولېږل شو د کوم رستو چې با سینټ ته لېږل شي او بیا به د صدر د لاسلیک پس په باقاعده توګه قانون وګرځي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان وای په دې خبره هوکړه شوې چې پاکستان به په دریو برخو کې د افغان سوداګرو مرسته کوي نو موري دا خبره د پنځمبه په ورځ په کابل کې کړې دي خورم دستګیر خان له یو لوړ پوړي تجارتي پلاوي سره د افغانستان په سفر تللې دي دا چې پاکستان به په کومو برخو کې له افغان سوداګرو سره مرسته کوي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت څومره مهم دی په دې اړه په کابل کې د مشال ریډیو خبريال رحمت الله افغان رپورت لري
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وای افغان سوداګرو ته د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په لړ کې په درې مواردو کې موافقه شوې ده. د افغاني مالونو اتیا په سلو کې د پلټنې کموالی، د هند واګې بندر پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال او د اورګاډي له لارې تر تورخم پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال هغه اسانتیاوې دي چې پاکستان افغان سوداګرو ته برابرې کړې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خورم د پنځ شنبې پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه له افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره خبرې کړې.
پاکستان دا مهال په رسمي توګه د افغان سوداګرو مالونو ته د حمل او نقل اجازه ورکړې ده. دا په دې دلیل چې د پاکستان د ګمرکاتو په آی ټي سیستم کې بدلون ممکن شوی دی. دویم دا چې موږ د افغان سوداګرو مالونه له سلو په سلو کې له پلټنې څخه شل په سلو ته راښکته کړي او دریم اقدام مو چې کړی اوس افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه په مستقیمه توګه د پاکستان له لارې د هند واګې تر بندر پورې انتقال کړي.
ښاغلي دستګیر زیاته کړه د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هره اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټری مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقالیږي. نوموړي همدارنګ وویل دا مهال د افغان سوداګرو نوي په سلو کې مالونه له کراچي څخه په 48 ساعتونو کې افغانستان ته رسیږي چې دا په خپله د افغان سوداګرو لپاره یو اسانتیا ده. پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو چارو اړیکو د خوالي او همدارنګ افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره اقدامات کوي چې یاد هیواد غواړي د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته خپل سوداګري پراخه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د 2014 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د پاکستان وروستی اقدام د همدې قرارداد یو برخه وه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او لیدلی شئ. ورځو یو بل رپورټ ته چې د پنځشنبې په ورځ په پیښور کې د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی ساینسز په نوم یوې ادارې په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د معیار ښه کولو او په تعلیمي اداره کې د درغلو د مخنیوي په اړه یوه غونډه وکړه. د یادې ادارې چارواکي وایي چې کچرې په تعلیمي فنډونو کې درغلی ونه شي نو په صوبه کې د تعلیم په ډګر کې شته ستونزې تر ډېره حده کمېدی شي. د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی رپورټ لري.
د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی ساینسز په نوم د تحقیقاتي ادارې غړي اسفندیار مشال ریډیو ته وویل چې دوی په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي او دا غونډه یې هم په دې مقصد را بللې ده چې د تعلیم په مد کې د خزانې څخه وتونکي پیسې په سمه توګه په کار راوستي شي.
زمونږ په دې ملک کې زمونږ په دې سیمه کې ټول نغټه تراس په دې باندې کېږي چې اره پیسې منظور شي د حکومت نه اړخه راشي خو هغه وخوړل شي. نو که چېرې مونږ دغه پیسې چې کومې منظور شوې دي او هغه راغې او په صحیح طریقه استعمال شي نو بالکل به دا بهتري راولي.
د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د تعلیم لپاره د سټینډینګ کمیټې چیرمین محمد عارف وایي چې موجوده حکومت د تعلیم په اداره کې د کرپشن یا اداري فساد مخه نیولې ده او په سکولونو کې هم اسانتیاو برابرولو باندې ډېر کار کړی دی.
مشمانو ته وبند سکول نه وی واشروم زورتنو ام ورته پورا کړل اوس شکر دې میکسیمم سکول نه سریج داغه چار دیواره وشو او د استادانو ازيري چې کوم داغه د پاره مونږه یو مانیټرینګ سیستم چې هغه را وستو هغه سره د استادانو ازيري کم سه کم 90% داغه ازيري شو د ټایم کې لکه داسې استادانو چې غیب په کلونو باندې خپل صرف تنخواه باغشته اوس هغه شی چې کوم دې الحمدلله ختم شوه دې.
نوموړي زیاته کړه چې مخکې به د پرایمري سکول په ودانۍ کې دوه کوټې وي خو اوس دوی د پرایمري سکول لپاره لږ نه لږ د شپږو کوټو پالیسي خپله کړې ده او دا چې د مخکې نه موجودو ودانیو پراخه کولو باندې هم کار پیل کړی دی.
بعضې سکولونه مونږ بدقسمتۍ نه مونږ چې کوم کسوټي ده هغه پوره کړی نه ده. یو ځای دپاره سکول لپاره مونږ ته دوه کناله ځای ضرورت و هلته مونږ په لس مرلو کې سکول جوړ کړی دی. اوس که هلته مونږ کمره جوړو نو هلته کمرې ځای نشته. ګرلز هایر سیکنډري سکول شبقدر فورټ اوس هلته زه غواړم ځکه چې په یو یو کلاس روم کې هلته دومره جنکې ماشومانې ناستې دي چې زه حیران په دې یم چې دې بورډ ته به څنګه رسي خو هلته زه نشم جوړولی دغې وجه داره چې هلته ځای نشته. نو د هغې دپاره لګیا یو حل کوو چې یاره داسې ځایونو کې سکولونه اکسټرا جوړ کړو چې دا بردم دغه نه کم شي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان د راپور تر مخه په خیبر پختونخوا کې په سلو کې نږدې د 150 سرکاري سکولونو تعلیمي معیار د ډاډ وړ دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. که د مشال ریډیو د پروګرامونو په اړه تاسو کوم نظر وړاندې کول غواړئ نو موږ ته په دې نمبر باندې خپل پیغام پریښودی شئ: 00420221212. د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې ده. لنډ خبرونه له شاهین بنیری نورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم قومندان فاروق زدرانی وژل دی. د جنوبي وزیرستان په وانه کې د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکو د نن نه ښودلو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې د فاروق زدران د وژلو تر څنګ د هغه نه ملګري نیولي هم دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د راتلونکي بلدیاتي ټاکنې دي د عدلیې تر څار لاندې وشي. دا غوښتنه د پنجشنبې په مازدیګر د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په یو قرارداد کې شوې ده. د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ اسلام آباد کې د لوړې کچې یوه غونډه شوې چې پکې د یمن په صورتحال غور وشو. غونډه کې پوځي او سیاسي مشروالۍ د یمن د شخړې د پرامن هواري په ضرورت ټینګار وکړ. د پاکستان د بارنو چار وزارت وایي د چین ولسمشر جی جینګ پینګ به په راتلونکي اوونۍ کې پاکستان ته دوه ورځنی سفر وکړي. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلام د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد کې اوونیزې خبري غونډې ته کړې ده. د افغانستان د بدخشان ولایت مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خیستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستر اډه بدله شوې ده. د امریکا د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی وایي دا لاره اوس هم پر ځای پاتې ده چې ایران په پوځي توګه د ایټمي وسلو له جوړولو راوګرځول شي. د شام په حالاتو نظر لرونکي ډله وایي چې په دې هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي او راپورونه وایي د شیعه ملیشې شاوخوا 3,000 عسکر د دې لپاره د عراق رمادي ښار ته ورغلي دي چې پر دې ښار د داعش د وسلوالو د برید مخه ونیسي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پوز د مشر جنرال لاهل شریف په هغه بیان باندې لیکلي چې پکې ځینې ملکونو او بهر ملکی ایجنسیانو ته خبرداري ورکړې چې په بلوچستان کې د حالات خرابېدو نه ډډه وکړي. په دې کې د پېښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي جنرال لاهل شریف ټولو غیر ملکی ایجنسیانو ته او هغه هیوادونو ته په ډاګه خبرداري ورکړې چې په پاکستان او په خاص توګه په بلوچستان کې د حالات خرابېدو لپاره هلې ځلې کوي. ادارې ته جنرال لاهل شریف ته خبره تایید کوي او وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان په خرابو حالاتو کې د بهر ملکونو لاس دی او دغه هیوادونه د پاکستان د دې صوبې یو منفي اړخ دنیا ته خودل غواړي چې مقصد یې نور نور دی. ادارې وړاندې وایي باید چې د جنرال لاهل شریف بیان په سنجیدګۍ سره واغستل شي او هغه ملکونه چې د پاکستان د امن خرابېدو لپاره خپلې وسیلې په کار راولي له هغې ډډه وکړي. ادارې اخیر کې لیکي چې د دې سره سره په بلوچستان کې د تعصب جوړولو لپاره هم هلې ځلې روانې دي. نو پکار دي چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د بلوچستان د امن لپاره یو موټی شي او د دې لپاره په ګډه سرکار وکړي او د شان قانون نافذ کوونکي ادارې هم نورې بیدارې شي چې دغه خلکو هسې شنډې کړي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان او روس په تعلقاتو لیکلې. ادارې وایي چې وړاندې ورځو کې د دفاع وزیر خواجه آصف د روس دوره وکړه او هلته یې د خپل همپایا سره ولیدل. دې دوران په دواړو تعلقاتو او خاص کر د دفاع په چارو خبرې اترې وشوې. ادارې مخکې لیکي چې د سوړ جنگ خبره اوس ختمه شوې ده او ټول ملکونه د یو بل سره ښه تعلقات لري او هغه وخت چې سرنګ په افغانستان د روس د قبضې منصوبه جوړ کړې شوې وه او د هغې په جواب څنګه پاکستان ادرولې شوی وو پته ولګېده چې هغه هسي خبرې وي. ادارې زیاتوي چې یقینا د سوړ جنگ دوران پاکستان د امریکې سره ځکه ولاړ وو چې د هنتنی مالی او تکنیکی مرستې کېدې. بل طرف ته روس خپل ملګرو سره د امداد په ځای تجارت ته زیاته پاملرنه ورکړې وه. نو اوس هم چې وخت بدل شوی او ټول ملکونه یو بل ته نږدې شوي نو د پاکستان او روس تعلقاتو ښه کېدو به ګټورې نتیجې مخته راشي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
په فارن پالیسی مجله په مقاله کې لیکي چې په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت په مرکزی دفتر له چاپو سرګندېږي چې د پاکستان امنیتي ادارو په دې ښار کې له سیاسي ګوندونو سره د تړاو لرونکو وسلوالو ډلو پر ضد د جدي عملیاتو پریکړه کړې ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې د رواني میاشتې پر شلمه نیټه به د چین ولسمشر پاکستان ته سفر کوي او هلته به په یو شمېر مهمو مسلو خبرې کوي. مجید بابر د دې دواړو مقالو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله په یو مقاله کې لیکي چې د تیرې میاشتې په یو لسمه نیټه د پاکستان د نیمه پوځي ځواکونو دستو په کراچۍ ښار کې د متحده قومي موومنت په صدر دفتر په دې مخه چاپې ووهلې چې په دغه ښار کې د تشدد مخه ونیسي. یاد ښار کې د 1900 کال نه متحده قومي موومنت او پاکستان پیپلز ګوند په سیاسي توګه اجارهداری قائم کړې ده. د مجلې په خبره د سحر وختي په دغو چاپو کې د یاد ګوند صدر دفتر نه په ګڼ شمېر هغه کسان ونیول شو چې په جرمونو کې ککړ او یا سزا شوي وو، چې په نتیجه کې یې د ایم کیو ایم یو شمېر غړي ژوبل او یو غړی ووژل شو. خو د دغه وجنې وجه تر دا مهال نه ده معلومه چې دی به د دغو چاپو پر مهال چا وژلی وي. د رینجر ځواکونو دعوه کړې ده چې په دې چاپو کې یې په ګڼ شمېر وسلې هم ترلاسه کړې دي. مجله زیاتوي چې د کراچۍ ښار د دغو چاپو نه مخکې هم د تشدد په ولکه کې وو او یوازې په 2016 کال کې څه د پاسه 2000 کسان د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. په دغو وجنو کې کسو هم د ډیرو وجه تشدد وو، خو زیاتره وجنې په هدفي وجنو او د سیاسي، مذهبي او نسلي ګوندونو سره د تړاو لرونکو وسلوالو په یو بل د بریدونو لامل شوي دي. یاد ښار کې د کلنګونو او تختونو لړۍ هم د ډیرو مدونه دوام لري چې زیاتره تورونه یې د دغه ښار په سیاسي ګوندونو لګول کیږي. د مجلې په خبره د دینه مخکې د پاکستان په تاریخ کې چیرې هم متحده قومي موومنت باندې داسې تورونه نه لګول شوي، خو اوس داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارو په دغه ښار کې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکو د وسلوالو ډلو پر ضد د فیصله کون کاروایانو نیت کړی دی. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په خپل یو راپور کې پاکستان ته د چین د ولسمشر د دورې موضوع راغستې ده. ولیکي چې را روانه اونۍ به پاکستان ته د سفر پر مهال د چین ولسمشر ژی جین پینګ په دغه هیواد کې د شپږو 40 اربو ډالرو د بنیادي ډانچې او توانایي د پروژو پیل کوي. د ایجنس په خبره چین او پاکستان دواړه هغه ګوندي هیوادونه دي چې په یو بل ګوندي هیواد هند سره سره په نورو غربي هیوادونو هم باور نه کوي، نو ځکه د تجارتي لوزنامو سره سره به دفاعي معاهدې هم کوي. د راپورونو له مخه تمه کیږي چې د دغه دورې پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د 9 اربو ډالرو دفاعي معاهدې هم وشي. د پاکستان د سینټ د خارجه چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین سید ایجنس ته ویلي دي چې چین د پاکستان یو داسې ملګری او ملاتړی هیواد دی چې پاکستان سره د برابرۍ په بنیاد تعلقات ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
رپورټونه وایي چې د عراق له رمادي ښاره تر 2000 زیاتې کورنۍ تښتېدلې دي. د عراقي چارواکو په وینا د دې خلکو د تښتېدو لامل د دې ښار په ختیځو سیمو کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې او عراقي ځواکونو ترمنځ نښتې دي. دا له هغې وروسته ده چې اسلامي دولت وسوالې ډلې د تېرې چهارشنبې په ورځ د رمادي ښار نیولو لپاره عملیات پیل کړل او ځینې سیمې هم ونیولې. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د عراق د کډوالو او بې ځایه شویو د چارو وزیر ستار نوروز پرون وویل له رمادي څخه بې ځایه شوي څه باندې 2000 کورنۍ د بغداد په لویدیځو او جنوبي لمنو کې ځای پر ځای شوي. نوروز زیاته کړه چې اړو کورنیو ته د خیمو، خوړو او نورو اړتیاو مرسته شوي. د رمادي ښار امنیتي چارواکي وایي چې پرون ناوخته هم د داعش د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې وې. د راپورونو له مخې د ښار مرکزي برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو خار پلمنو کې لڅو میاشتو رئیس د داعش وسلوال حضور لري. عیني شاهدان وایي رمادي د اروا و خارته ورته دی، واټونه او کوڅې تشه او دکانونه بندي. یو پوځي مقام چې نه غوښتل هویت ښکارا شي وویل چې د نړیوال ائتلاف جنگي الوتکو د چهارشنبه په ورځ د انبار ولایت په هغو دریو کلیو کې د داعش پر مرکزونو بمباري وکړه چې اوس د دې ډلې وسلوالو نیولي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بیان کې چې پرون خپور شو راغلی دی چې متحدو ایالاتو او متحدانو د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو 40 حملې کړي. بیان زیاتوي له دې څخه 19 حملې د عراق په اتو اړوندو ښارونو کې شوي چې د داعش ډلې تکتیکي اډې، سنگرونه، وسایط، وسلې او ودانۍ په نښه کړي او یوازې یوه د سوریه په قلمرو کې شوي. په هغه ویډیو کې چې اسوسییټډ پریس خبری اژانس ترلاسه کړی ده، د امریکایي جټ الوتکو د بمبارۍ پر مهال د رمادي ښار له پاسه تور لوګی لیدل کیږي. په رمادي کې سلګونه امریکایي پوځیان عراقي سرتیرو ته په پوځي اډو کې روزنه ورکوي، خو د امریکا د پوځ یو مقام وویل د داعش حملې به پر دوی هیڅ راز اغیز ونه کړي او زیاته یې کړه چې له دې ښاره د وتلو پلان نه لري. د انبار مرستیال والي فاتح الاسوي د دې ولایت په مرکز رمادي کې وضعیت ناورین وباله او له حکومت څخه یې وغوښتل چې هلته اضافي ځواک واستوي. الاسوي وویل حکومت باید سمدستي پوځي ځواکونه په وسلو او امکاناتو سنبال کړي څو ښار د اسلامي دولت ډلې لاسته ورنه شي. د امریکایي استخباراتي سرچینو د خبر له مخې د داعش راډیوي سټیشن البیان چې په انګلیسي ژبه خپرونې کوي ادعا کړې ده چې له چهارشنبې راهیسې د انبار پر لږ تر لږه شپږو سیمو بشپړول کټینګه کړې او د رمادي په ختیځ کې د اووم کلي یوه زیاته برخه هم د دوی لاسته ورغلې. امریکایي ځواکونو په عراق کې د خپل اتکلن حضور پر مهال تر ټولو خونړۍ جګړې په فلوجه او رمادي کې هغه مهال وکړې چې د القاعده شبکې اصلي اډې هم دې دوه ښارونو کې وې. فلوجا د عراق لومړنی ښار و چې د 2014 کال په جنوري میاشت کې د داعش ډلې د وسلوالو لاسته ورغی.
دا و احمد تکل. سیډنیز ادارې پروجیکټ سنډیکیټ په یو مقاله کې د افغانستان پر حالاتو بحث کړی دی. د مقاله په یو برخه کې راغلی دی چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه په افغانستان کې له طالبانو سره د روغې جوړې هڅې هم کوي او د هغوی پر ضد عملیات هم کوي. مقاله لیکي چې ښایي داسې تګلاره د امریکا لپاره ګټوره ثابته نه شي. نجیب عامر د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
پروجیکټ سنډیکیټ سیډنیز ادارې د افغانستان په حالاتو یو مقاله لیکلی چې ورکی راغلی 14 کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ د ختمولو نه پس هم امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جنگ به لس خند او ځنډ نه روان کړی دی. امریکا په ودا سه جنگ کې خکیله ده چې ورله مخې یو ټریلیون ډالر بودیجه خوړلې ده. امریکا اوس د دښمن سره د سولې د لارې پر مخ تلل غواړي، خو ښایي د لارې به د ګټې نه وي. په افغانستان کې د جنگي مشن د ختمولو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د اعلان نه څو میاشتې پس هم امریکایي او اتحادي ځواکونه د طالبانو په سنگرونو هوایي بریدونه کوي. همدارنګه امریکایي عسکر د مشکوکو یاغیانو پر پټنځایونو عملیاتو ته دوام ورکوي. سیړنیز اداره پروجیکټ سنډیکیټ لیکي د ولسمشر اوباما لخوا په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن د ختمولو اعلان به حماسیت ساتل کیږي، لکه په 2003 کال کې چې د هغه مهال ولسمشر جارج دبليو بوش د عراق په اکثرو سیمو کې د جنگي د مشن د ختمولو اعلان کړو، خو وروسته معلومه شوه چې جنگ اصلا ختم شوی نه دی او په زرګونو نور عراقیان په دې جنگ کې وژل شول. دا لومړی ځل نه دی چې اوباما دا ډول اعلان کوي. نوموړي په 2011 کال کې هم اعلان کړو چې هغه له عراق ټول ځواکونه بیرته غواړي او په دغه هیواد کې د امریکا جنگ ته د پای ټکی ږدي. خو تیر کال امریکا یو وار بیا اړ شوه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د کاروایۍ لپاره د عراق مخه وکړي. د سیډنیز ادارې پروجیکټ سنډیکیټ په وینا امریکا په 2011 کال کې اعلان کړو چې په 2014 کال کې به په افغانستان کې خپل جنگ ختموي، خو هغه نیټه ترې تېره شوه. امریکا اوس د خپلو ځواکونو د وستلو لپاره بله نیټه اعلان کړې. دوی د روان کال تر پایه د خپلو 10,000 ځواکونو شمیره نیمایي ته کوزول غواړي. نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې اوس د امریکا جنگ کومه وروستۍ نیټه نه لري. خو بل لوري ته د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالي ته که وکتل شي نو جوتېږي چې د روان پسرلی جنگ به خای په بیساری ډول سخت وي. طالبانو ورله مخې په جنگ کې امریکا ته د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پرتله زیات تاوان رسولې. په افغانستان کې د 2001 کال راهیسې د طالبانو سره په جنگ کې 2215 امریکایي سرتیري وژل شوي او 20,000 نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په تیر کال کې په افغانستان کې په شخړو کې 5,500 نه زیات ولسي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړي دا روای اوباما له هم طالبانو ته د ترهګر تنظیم په ویلو کې ټکنه کیږي. د هغه انتظامیه داسې انځوروي چې ګواکې طالبان یو معتدل ځواک دی او د افغانستان په سیاسي نظام کې ورته برخه ورکول کېدای شي.
په دې خپرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم.
پوری کنه واړه داړي شي پکې بند نو اخله چانل کېږي.
پاکستان
د هر شروع پورس پوکم 11 بجې او د هر زیارت پورس پوکم 2 بجې. لما فرخنده اسد سرا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. سو ورځې وړاندې په کابل کې پارېدلو خلکو یوه ښځه ووژله. دې پېښې ته په کتو په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې په هغه هېواد کې د ښځو ژوند ته کتنه شوې او د هغوی د حقونو موضوع څېړل شوې ده. د خپرونې جوړونکي پامیر ساحل دی. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی. راځئ چې ورته غوږ شو.
په افغانستان کې د ښځو ژوند څنګه دی؟ ایا دوی ته ټول حقونه ورکول کیږي او که څنګه؟ که حقونه نه ورکول کیږي نو وجوهات یې څه دي؟ د ښځو د حقونو پرمختګ څومره دی او د حقونو له بې برخې کېدو په لار کې خنډونه په څه ډول دي؟ د ښځو ژوند ښه کولو لپاره او دوی ته د حقونو ورکولو لپاره څه کول پکار دي او څوک به دا کار کوي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې مخکې په کابل کې له شاه دوشمشیره جماعت سره نږدې پر یوې ښځې چې فرخونده نومېده د قرآن نسخې سوځلو تور پورې شو او پارېدلو خلکو هغه ښځه په وهلو ووژله او بیا یې مړي ته اور واچاوه. دې پېښې ته په کتو په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي. همداراز وخت په وخت موږ د نړیوالو ادارو لخوا داسې رپورټونه ګورو چې پکې په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اړه اندېښنې ښودل شوې وي. په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې په تېرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د ښځو حقونو په لړ کې څومره پرمختګونه شوي او څومره ننګونې او خنډونه موجود دي. پوهان وایي په افغاني ټولنه کې په افغان فرهنګ کې ښځو ته په ډېره درنه سترګه کتل کیږي، خو په عمل کې د افغانستان د کلیو او ښارونو زیاتره ښځې له خپلو ډېرو بنیادي او اساسي حقونو بې برخې دي. په کابل کې د ښځو حقونو یوه مبارزه چې د موضوع د حساسیت او نورو ستونزو له کبله یې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي، وایي د افغانستان په ګډون په ټولو وروسته پاتې او مخ پر ودې ټولنو کې له ښځو سره تاوتریخوالی کیږي.
بلکه په ډېر وروسته پاتې جامعو کې چې موږ ګورو د ښځې وضعیت ناسم دی، ځکه چې دغه په خپله باندې اقتصادي، سیاسي او نورې روزنیزې چارې چې دي دغه اصلا خلک ده ته واداره کړي دي یا خلک ده ته مجبور کړي دي چې یو نو نه یو نو خشونت باندې لاس پورې کړي.
په کابل کې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر عبدالغفور لیوال وای د افغانستان تر استقلال یا ازادۍ وروسته دا اړینه وګڼل شوه چې په ټولو ټولنیزو چارو کې باید ښځه ونډه ولري. دی وایي د همدې پر اساس د ښځو غورځنګ پیل شو او د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ وشو.
د ښځو دغه ډول حضور پرته له تعلیم او یو شمېر مدني حقونو څخه ناممکن و. په دې توګه دغه مبارزه مغه نهضت نسوان سره یو ځای را پیل شوه او تر ننه پورې کله له خنډوزان سره مخامخ شوه، کله له شمېر پرمختګونه په تیره بیا په ښاري سیمو کې مخامخ شوه. د ښځو د تحصیل لپاره، د ښځو د زده کړې لپاره په وار وار سره ملي خوځښتونه رامنځته شول او په تیرو کلونو کې دغه برخې ته ځانګړی پام ور واوښت چې دا سړی د ښځو د حقونو په برخه کې یو شمېر پرمختګونه ګڼلی شي.
د ښځو حقونو مبارزه وایي رښتیا دا دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی.
تاسو وګورئ په دغه وختو کې چې زیات شوی دی چې بخښنه غواړم چې دغه جنسي تیری په ډېرو ماشومانو باندې په ځای د دې چې کم شروع سره زیاتېږي.
غفور لیوال وایي په ټولنه کې له اسلامي اصولو هم سرغړونه شوې ده او اسلامي احکامات د سیاسي مصلحتونو له کبله ناسم کارول شوي دي.
مذهبي عقایدو څخه ناسم تفسیر او روایت چې ډېر ځله له سیاسي ګټو سره مل وو او له بده مرغه د یو شمېر ګاونډیو هېوادونو ځانګړو سیاسي حلقاتو د دې لپاره چې افغانستان د پرمختګ او پراختیا له بهیر څخه راوګرځوي، دوی پوهېدل چې دغه برخه د افغانانو په ویښتیا او روښانتیا کې ځانګړې برخه لري. دوی په یو منظم ایدیولوژیک مداخلې لاس پورې کړ چې اوله حمله یې د ښځو په تعلیم، د ښځو په ټولنیز حضور باندې وه.
د ښځو حقونو مبارزه وایي ښځو ته اسلامي حقونه ښودل شوي هم نه دي او یوازې ورته هغه برخې ښودل شوي دي چې د نارینهو لپاره دي.
اول خو ښځه خو تعلیم ته نه ده پرېښي، ښځه نه ده پرېښي چې هغه خبره شي چې زه څه لرم، الله ماته څه ویلي دي، دونه به خبره کیږي بیا هم که خبره شوه دا هغه ایسای ورته ورخودل د نارینه داسې حق لري چې دا حق نه دی ورخودل کنه وخت چې بیا د خپل حق او حقوق نه خبر شي هغه باندې بل شکل تاوتریخوالی داخل کی هغه باندې بیا په بل ډول باندې تاوتریخوالی نه دی استفاده کوي چې نه تا لا تعلیم کړی یا ته پوهې هغه بل شکل باندې بیا دوی رانی شي نو دلته که حق او حقوق نه دا کوي پوه شي نو هغه څه به نه کوي چې هغه د دوی حق او حقوق د پښو لاندې شي.
غفور لیوال وایي د افغانستان د جګړې په کلونو کې ټولنیزو اخلاقو ته زخت تاوان ورسید او د همدې تاوان له کبله ښځې لا نورې له بد چلند سره مخامخ شوې.
ټولنیزو اخلاقو چې په شدت سره د جګړې په دوران کې صدمه لیدلې وه دا یو بل لوی خنډ و چې له بده مرغه هغه درناوی او هغه سنتي او دودیز احترام چې د ښځو دپاره په افغاني ټولنه کې و دې ته زیان ورساوه. ښځو معمولا د ټولنیز مزاحمت له ویرې هم په پوره جرأت ونه شوای کړی خپل اجتماعي حضور رامنځته کړي چې دا کاملا یو اخلاقي مشکل و. له بده مرغه د ځینو افغانانو سره چې د جزئیات سړی وروسته ویلی شي.
خو په تېرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو موجودګۍ پر مهال د ښځو حقونو په برخه کې د ډېر کار دعوې هم شوي دي. په کابل کې د افغانستان د ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وایي د پالیسۍ له سطحې که ولیدل شي نو په تېرو دیارلسو کلونو کې له اساسي قانونه تر پارلمانه او تر ناحکومتي ادارو د ښځو ونډه زیاته شوې ده.
لري ولې تر افغانستان کابینې پورې تر افغانستان پارلمان پورې د افغانستان په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې د ښځو مختلف سمتونه په رهبري کې او په مختلف سمتونو کې چې ښځې صلاحیت لري د ښځو ورده په دولت کې د ښځو ورده په مدني ټولنه کې د ښځو ورده په رسنیو کې د ښځو ورده په تجارت کې په اقتصاد بخش کې پالی تحصیلاتو کې زه فکر کوم چې دغه ټول هغه فزیکي لاسته راوړنې دي چې موږ ټول هم لیدلی شو هم د دې تاثیرات ښځو په ژوندون کې لیدلی شو.
ساپۍ وایي اوس افغانستان د ښځو کاري پلان لري او د ښځو چارو وزارت د هغه پلان تر مخه ټول کارونه پر مخ وړي.
موږ یو عملي پلان لرو د ښځو لپاره چې هغه د دولت په سطحه تایید شوی دی. د ښځو کاري عملي پلان دی چې د ښځو وزارت خپل برنامې ټول د هغې په اساس ډیزاین کوي او هم چنان هغه مدني ټولنه دی او کوم اتحادی او ګروپونه چې د ښځو لپاره کار کوي هغه ټول کوشش کوي چې خپل ټول برنامو ته مطابقت ورکړي.
خو پر دې هر څه سربېره ساپۍ فکر کوي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان د ښځو لپاره زیات کار نه دی شوی ځکه چې د ټولو کارونو توجه د هیواد پرتله یوازې مرکزونو ته وه.
هغه ورځ چې په افغانستان کې باید کار شوی وی د ښځو لپاره هغه ورځ کار نه دی شوی. یعنی د پالیسی لیول کې موږ ډېر شیان لرو مګر زموږ حلقات همیشه مراکزو ته ډېر متوجه وو که هغه کابل وو که هغه د ولایاتو مراکز وو که هغه د زون په لیول باندې وو موږ زیات خپل هغه توجه مراکزو ته ورکړی دی او هغه کسان چې فکر کوم چې دیو حمایت ته ضرورت لرل هغوی ته موږ رسیدګي افغانستان دولت یا دنیا ورته رسیدګي کړی دی مګر موږ کولی نه شو په دیارلس کالو کې چې ډېر زیات هغه ښځې چې په کلیو بانډو کې اوسیږي هغوی ته رسیدګي زمده کړی.
لیوال هم تر یوه حده د ساپۍ له خبرو سره موافق دی او وایي په افغانستان کې د ښځو د ژوند نه ښه کېدو یو لامل دا هم دی چې حکومت نړیوالې ټولنې او د ښځو ټولنو په عملي ډول د هغوی د حقونو دفاع نه ده کړې او یوازې یې شعارونه ورکړي دي.
حکومت مدني ټولنې او د دوی یوازې سرسري شعاري او منفعل چلند له دې پیښې سره هم د یو خنډ په توګه یادولی شو ځکه چې نه حکومت نه نړیوالې ټولنې نه مدني نهادونو او حتی د ښځو د حقونو علمبردارانو هم په علمي او ټولنپوهنیزه بڼه د ښځو د فعال حضور دپاره لارې چارې او میکانیزمونه رامنځته نه شوی کړی. دوی یوازې شعارونه ورکړل احساساتي مسایل مطرح کړل او په منفعلانه شکل یې له دې قضیې سره برخورد وکړ چې دا په خپله یو خنډ په توګه مطرح کیږي.
له دې سره سره که د بیلابیلو نړیوالو ادارو رپورټونو ته ولیدل شي نو پکې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو د تعلیم کچ ټیټ دی. حسینه ساپۍ وایي په تېرو دیارلسو کلونو کې په دې لړ کې هم ډېر بدلون راغلی دی او دا چې د افغانستان اصلي کلتور یا فرهنګ هیڅ کله د ښځو د تعلیم مخه نه نیوله خو د حالاتو له کبله د هغوی تعلیم او ټولنیز ژوند اغېزمن شو.
هغه خلک چې د مخکې نه هم تحصیل کرده خلق و روشن فکر خلق و هغه خلق د مخ کې نه هم دغه خبري حمایت کول. خوشبختانه په دغه دیار لس کلونو کې موږ ډیر زیات تجربه مثالونه لرو چې موږ وشو ښودلې چې په کلو باندو کې زه به داسې ونه وایم چې مکمل سل په سله، حتی داسې به ونه وایم چې په دوس په سله، مګر د هغه دید نه چې زه کلو باندو سره او ښځو سره موږ په ارتباط کې یو، دغه یو شبکه ده، دا یو انجیو ده چې تقریبا موږ په څلور دېرش ولایاتو کې زموږ اعضاوي دي، او موږ فکر کوو چې تقریبا د دېرش نه نیولې تر پنځه دېرش لا څلوېښت فیصده خلک اوس په دې خبره پوه شوي دي چې ښځې باید تعلیم وکړي، ښځې باید خپل جرې مکاتبو ته ولېږي، په وړکتوب کې دوی باید ودونه ولېږي. د دوی هغه احترام او رسمیت دا د افغانستان په هغه اصل کلتور کې دغه څه چې نن دی وایي دغه څه نو.
له غفور لیواله مې پوښتنه وکړه چې آیا افغان فرهنګ په خپل اصلي او علمي بڼه ښځو ته حقونه ورکوي او که څنګه؟ دی وایي لوی ستونزه دا ده چې افغان فرهنګ هم له لاسه ورکړل شوی دی او عصري مدني فرهنګ هم نه دی ترلاسه شوی.
زمونږ یوه ستونزه په دې بابت کې دا ده چې موږ هغه پخواني کلتوري ارزښتونه چې په هغو کې ښځې ته په ډېر درناوی قائل و، هغه ټولنه ښځې کولای شول په کلیوالو چارو کې حضور ولري، دوی په کرونده کې حضور درلود، دوی د کورنیو چارو په مسلو کې حضور درلود، حتی د دوی حضور په مړي ژوندي کې ډېر د پام وړ و. هغه مو هم له لاسه ورکړ، او هغه نوي مدني مدرن د ښاروندۍ پر بنیاد رامنځته شوي اصول مهم یا امکانات او حقونه مهم ترلاسه نه کړل.
لیوال وایي دې عمل یوه تشه پیدا کړې ده.
موږ په یوه تشه کې واقع یو، د خپلو فرهنګي دودیزو ارزښتونو ترمنځ او د مدرنو مدني یا ښاري حقونو او امکاناتو ترمنځ، او هغه د دې دلیل دا دی چې هغه مو وراسته زاړه او لمنځه تللي وګڼل او نوی مو راخپل نه شوای کړی. په دې باندې کې موږ په یوه تشه کې یو، او دا د ټولنیز سقوط په معنا ده.
د سیمه ایزو مطالعاتو دفتر مشر غفور لیوال وایي دا ټول ستونزې یو خواته، حقیقت دا دی چې په افغانستان کې ښځې له ځینو بنیادي حقونو هم بې برخې دي.
د افغانستان ګڼ شمېر ښځې لا تر اوسه د خوراک ډوډۍ نه لري، لا تر اوسه درمل نه لري، لا تر اوسه د ژوند شرایطو هغه ډېر ابتدایي امکانات نه لري. موږ دې پر ځای چې دوه ته پام وکړو، یو څو لوکسو ښاري کوڅو او ګذرونو د ښځو لپاره ډېر پرمختللي حقونه غواړو، چې هغه د افغانستان د ښځو په فیصدي کې یو فیصد هم نه راځي.
له لیواله مې وپوښتل چې د دې ټولو ستونزو هوارۍ څنګه کېدای شي. دا زیاتوي لومړی باید لومړیتوبونه وټاکل شي، او بیا د هغو لومړیتوبونو پر بنسټ ملي ستراتیژي غوره کړل شي.
حالت چې زه غواړم وړاندیز کړم، هغه دا دی چې د ښځو چارو وزارت، د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه، ټول هغه بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي، باید د افغان ښځو د حقونو د تثبیت لپاره باید لومړیتوبونه تعریف کړي، او د یوې لویې ملي ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دوه لومړیتوبونو پر بنسټ اجتماعي اصلاح رامنځته کړي. په صورت کې زه باور لرم چې د افغانستان ښځې به ورو ورو په خپله ښه سټیج ته ورسیږي چې خپل حقونه تعریف.
اوریدونکو تاسو واورېدل چې افغاني فرهنګ اصلا ښځې له حقونو نه بې برخې کوي، بلکې دا د افغاني فرهنګ پرېښودو او له عصري ارزښتونو یا اقدارو د انکار له کبله هغه تشه ده چې هر ډول تاوتریخوالي ته یې لار هواره کړي. پوهان وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې ښځو حقونو لپاره ډېر کار شوی دی. البته د افغانستان د لسیزو ناکرارۍ ته په کتو په هغه هېواد کې لا هم ډېر وخت ته اړتیا ده چې په ټولنیزو جوړښتونو او نظام کې د ښځو د حقونو خوندي کول باوري شي. دا ونننۍ خبرونه، بلونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ د
جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال پلوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه